هغې وړاندې لنډ خبرونه. په راسل کې چې اعلی ګاونډیو هیوادونو په جبري ډول د بې اسنادو افغانانو اخراج روان دی، د طالبانو د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت وایي په تېرو کال کې یوازې له ایران څخه څه باندې 8000 افغان کډوال په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. د دغې وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی پرون دوشنبه ویلي له کوربه هیوادونو غواړي چې له افغان کډوالو سره سم چلند وکړي. د سعودي عربستان دولتي ټلویزیون ویلي چې دغه هیواد په رسمي ډول له بریکس ډلې سره یو ځای شو. د عربستان د بهرنیو چارو وزارت په تېره اګست میاشت کې ویلي و دغه هیواد مخکې تر دې چې د جنوري په لومړۍ نیټه له بریکس ډلې سره یو ځای شي، د دې ډلې سره د یو ځای کېدو جزئیات څېړي او وړ پریکړه به وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان بریکس آسمان یو مهم او ګټور چینل یاد کړی دی چې د اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا سبب کیږي. بریکس په نړۍ کې د تازه ټوکیدونکو اقتصادي قدرتونو نړیوال سازمان دی چې هند، چین، برازیل، روسیا او جنوبي افریقای غړیتوب لري. نن هم د غزه ترنګ له جنوبي ښار خان یونس سره د سخت جګړو راپورونه ورکړل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون اسرائیل له نورو سیمو د خپلو زرګونو پوځیانو د ایستلو امر کړی دی. دا په هوایي او ځمکني عملیاتو کې د پام وړ بدلون تسرګي لیکل شوی. د حماس تر ولکې لاندې دغه ساحه ویجاړه شوې ده. د اسرائیل ستر زمینی امین نتنیاهو د توندلارې ډلې حماس تر ختمېدو شاوخوا سولې یرغمل شوو کسانو تر خوشو کېدو پورې دغه عملیاتو د دوام ژمنه کړې ده. په غزه کې جګړه د اکتوبر له 8مې راهیسې پیل شوې ده. او په جاپان کې د روسي زلزلو په نتیجه کې د مړو شوو شمیر لکتر لږ د څلوېښت کسانو ته پورته شو. په ایشاکاوا کې یو محلي چارواکي د نوملو خود له فشار د فرانسې خبري اژانس سندن سې شنبې ویلي چې په دغه ساحه کې د مړو شوو کسانو شمیر اته څلوېښت ته پورته شوی دی. د هغو زلزلو په نتیجه کې چې د جاپان لویدیځې ولړزو په زرګونه ودانۍ، موټرونه او کښتۍ زیانمن شوي دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. اله د چپتیر 2023 کال کې مو ډېرې لستراوړنې لرلې وي او د نوې 2024 کال لپاره هم پلان او تیاری ولري. دا ونه په دوه موضوعاتو خبرې کوو. لمړی په دې غږی کو چې ځوانان باید په غونډو او پروګرامونو کې کوم ټکو ته پام وکړي.
ځینې کسان دي چې د ساتیرۍ لپاره راځي، خپل وخت ضایع کوي. کچرته مونږ د یو چکر لپاره ځو، باید په هغه چکر کې هم مونږ باید یو بل هدف هم لزان سره ولرو.
غیر دې چې ورځي، باید د همغه پروګرام په باره کې باید مطالعه وکړي، معلومات پیدا کړي چې دلته څه ویل کېږي. احیانا کده دنه څه پوښتنه کېږي، باید ځواب ولري.
ورپسې په دې غږی کو چې ولې یو شمېر تنګي ځوانان تر درس لوبو ته ډیر وخت ورکوي او ډیر لیوالتیا ورسره لري.
د مکاتبونو او ښوونځیونو شاګردان د درس په وخت کې فرار کوي یا تښتي لوبو میدانو او د لوبو ځایو ته ځي.
داس پروګرام ته جوړ کړي چې ته په دې وخت کې درس لوبې وکړې، په دې وخت کې تر اوسه درس دی وایي. دا فامیل دا کار وکړي او خوشحال همي ځکه لوبو وخت ولري.
ځوانانو ته په داسې لنډمهاله او اوږدمهالو علمي او فرهنګي ناستو، کنفرانسونو، فیسټیوالونو او نورو غونډو کې د ګډون چانس اوس ډېر پیدا کیږي چې دوی کولی شي هم خپل نظریات پکې شریک کړي او هم له نورو یو څه زده کړي. دغه ډول پروګرامونه معمولا د ځوانانو د ظرفیت لوړولو، له مختلفو فرهنګونو او سیمو سره د آشنایي، د ښو اړیکو د رامنځته کولو او د ځینو نورو مقاصدو په خاطر جوړیږي. د غزنی اوسیدونکی صدیق الله ستومان داسې پروګرامونه مهم بولي او وایي که ځوانان سمه پاملرنه ورته وکړي، ډېر څه پکې زده کولای شي.
دغه پروګرامونه اړتیا سته. بیا په وټولنو کې سپاغي کې فرهنګي تفاوتونه یا د ژوند د سویه تفاوتونه یا هغه ټولنې سپاغو کې مثلا مذهبي تنوع یا ډېرې متفاوتې ژبې ولري، هغه که په داخل کې وي که خارج ته وي، دغه تفاوتونه د یو چا لپاره باید د زده کړې وړ وي. او خصوصا که یو څوک په یو هیواد کې سره اوسېږي، د هغو لپاره دا جدي اړتیا ده سیدی لملای پخپلو کی سره و پیژنی لملای خدا دی زدکل یو فرصت ده. مثلا ته دی او جای که هر اقل دی آب و هوا پا آلا پوسی دی آغو دی زیرات پا آلا پوسی آل تا دی نور و فرصتونو پا آلا پوسی ده ممکن دی تال پارا شخصا یو فرصت را منز ده که تکی رسی و مفکورا واخی کاروبار پایل که یا بلا
دا کندوز سیدون که نورالحق حیدر هم پا هیواد و لحیواد بهر پروگرامونو که د ځوانانو ګډون ګټور کار بولی وای چې دا پروګرامونه د ځوانانو روایتي فکرونه ننګولای شي
په وروسته پاتې ټولنو کې ځوانان د خلکو سره په ټولو کې بیا د ځوانانو سره خاصتا دغه د باورونو ساحه ډیره محدوده ای ځینې کلیشهی فکرونه ورسره دوی چې کله نور سیمو ته ځي هغه په خپلو سترګو باندې بله سیمه نور خلک ګوري دغه د دوی سره کم جوړ شوي کلیشهی باورونه ای کلیشهی فکرونه دغه چیلنج کیږي دلته دوی د نورو خلکو په اړه د یوې بلې سیمې په اړه نوی فکر پیدا کوي او دا داسې فکر چې د پخپلو اول لاس مشاهده باندې هغه فکر ولاړي.
حیات الله نظری هغه ځوان دی چې د هیواد دننه یې په ډیرو پروګرامونو کې برخه اخیستې. هغه مني چې په دې پروګرامونو کې داسې ځوانان هم وي چې نزاکتونو ته پام نه کوي.
ځینې کسان دي چې د ساتیرۍ لپاره راځي، خپل وخت ضایع کوي. که چېرته مونږ د یو چکر لپاره ځو، باید په هغه چکر کې هم مونږ باید یو بل هدف هم له ځان سره ولرو. خو ځینې کسان شته دي چې دلته راځي، رشخندي کوي یا هم زورول کوي، شاته ناستې صاحب منه خندا او چکچکي او یا هم ناخه خبرې خپل منځونو کې دغه خبرې دي چې بیا نو دغه پروګرام خوند خرابوي. ځینې کسان ته دا خخ کاری چې زه په یو پروګرام کې غوغا وکم، زورونه وکم، یو چاته آزار ورکم، اذیت وکم، دا ورته داسې ښکاري چې زه ګواکې قهرمان یم. خونه مونږ باید خپل په فکر باندې ځان ونه ګورو، خپل په نظر باندې ځان ونه ګورو، د نورو په نظر باندې ځان ونه ګورو چې نور مونږ ته څه فکر کوي، څه توجه کوي. نو باید دغه کارونه نه ډډه وشي.
خو د نظری په باور هغه ځوانان چې له یوې سیمې راځي او په پروګرامونو کې ناسم چلند کوي، یوازې د ځان په اړه نه بلکې د خپلې سیمې په اړه هم د پروګرام د نورو ګډونوالو ذهنیت خرابوي.
عموما که چېرته یو څوک د یو خپل کلي کور نه زی د خپل ټول خلکو نمائندګي کوي، دا یو د واځي د یو کورنۍ نمائندګي نه کوي، د ټول ولایت نمائندګي کوي. نو په همدې خاطر باندې کچیرته یو څوک د خپل کور کلی نه بهر بل ولایت ته ځي، بل هیواد ته ځي، نو اصلا باید دوی د ځان لپاره فکر ونه کړي. دوی باید د خپل ولایت لپاره، د خپل هیواد لپاره کار وکړي. که چېرته دوی هلته ښه کار کوي، نو کله یې ښه یادېږي وایي چې والا دغه خلک دي بهر څه باندې پوه دي، دغه نزاکتونه مراتوي، او که چېرته بد کار کوي نو ټول ولایت، ټول هیواد ورسره بد معرفي کیږي.
صدیق الله ستومان وایي کله چې یو ځان بل ولایت یا بل هیواد ته ځي، دا دې امکان شته چې هلته فرهنګ او ژوند د دوی د فرهنګ او ژوند په نسبت ډیر متفاوت وي چې دوی باید درناوی وکړي.
د دې لپاره سیدا سفرونه ډیر موثر سی او له خسي کوم ځای ته سفر کوي، د هغو خلکو په فرهنګ، د هغو خلکو په ارزښتونو، د هغو خلکو په باورونو باندې پوهېدل ډیر زیات مهم دي، او هغو ته احترام او په هغه صورت کې تل هغو سره مخامخ کېږي، د هغو په اړه پوهېدل او هغو ته درناوی مهم ده. ځکه د دې سفرونو نهایي هدف باید د خلکو سره نږدې کول وي، او که مثلا یو څوک معلومات ونه لري، که یو څوک ونه پوهېږي، یا یو څوک درناوی دې تفاوتونو ته ونه کړي، هغه به هغه هدف سي هغه د خلکو نږدې کول، د هغه به سرچپه سوی به وي، ممکن سره لرې سوي وي، ممکن دی هلته له هغه خپله هغه سفره هېڅ خوند وانه اخیستلی سي، ممکن په جنجالو کې وځي.
د پکتیا اوسېدونکی نثار حبیب د هغو ځوانانو له ډلې څخه دی چې په خپل ولایت کې ورته پروګرامونه جوړ کړي. هغه وایي ځوانان کولی شي خپل هم په ډیرو کمو امکاناتو داسې پروګرامونه جوړ کړي او د نورو ولایتونو ځوانان ورته راوغواړي.
هغه زده کړه چې په دا ډول پروګرامونو کې کیږي، هغه موږ په کتابونو کې یا په پانتونونو کې یا په نورو ځایونو کې نشو کولی، او دغه فرصتونه ډیر کم دي د دغه ډول سفرونو او د تګ راتګ. دغسې پروګرامونو ته زمینه برابرېدلی شي، او هومره زیاتو امکاناتو ته هم اړتیا نه لري. ځوانان کولی شي په یو ولایت کې، په یو سیمه کې یو پروګرام داسې جوړ کړي چې د نورو سیمو ولایتونو ځوانان هم پکې ګډون وکولی شي. دا مختلف پروګرامونه کېدلی شي، مثلا هر ولایت خپل هغه فرهنګي شتمني لري، او دوی کولی شي د ځوانانو د نزدېکت لپاره، د نظریاتو او د افکارو د تبادلې لپاره دغه ډول پروګرامونه جوړ کړي او د نازمی استفاده وکړي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري؟
دا چې ځوانان څنګه په پروګرامونو کې خاص تازیتوب کولای شي او څنګه فعال ونډه پکې اخیستلی شي، په همدې اړه مو له لیکوال ډاکټر محب الله زغم سره خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کې ځوانانو ته هم په بهر کې هم دننه په افغانستان کې ځینې داسې پروګرامونه جوړیږي چې ځوانان پکې ګډون کوي. ځوانان چې دغسې پروګرامونو ته ځي، کوم مسایل ته باید پام وکړي چې دوی وکولی شي په ښه ډول استازیتوب وکړي؟
یو څوک چې خارج ته ځي یا دننه په وطن کې نورو ځایونو ته ځي، پروګرامونو ته ځي، باید داسې فکر وکړي چې زه د همدې وطن استازه یم، زه چې هر څه کوم د ښه او بدې زما د وطن په نوم یادیږي، هغه یوازې د ځان نمایندګي نه کوي او باید هغه ټولو نزاکتونو ته باید پام وکړي. داسې ده چې په دې فرهنګونو کې، کلتورونو کې توپیرونه وي، یو شی به زموږ دپاره ممکن ښه خبره وي خو بل چاته چې کوي ممکن هغه په هغه ټولنه کې هغه ښه ونه ګڼل شي. نو د دې دپاره اول سړی باید لږ معلومات پیدا کړي، هر ځای ته ځي چې دغه خلک څه شی خوښوي، په خبرو کې کوم نزاکتونه دي چې باید په پام کې ونیول شي، مثلا په غونډو کې باید سړی څه وکړي، کوم شیان په دې خلکو ښه نه لګیږي، دا شیان ځان ته معلوم کړي او هغه سه مراد کی.
ځینې ځوانان چې ځي دغه پروګرامونو ته، دوی مثال هلته فعال ونډه نه اخلي، یو ځای ناست وي یا ډېره هڅه دا وي چې پروګرام پرېږدي، دی بهر لاړ شي، بهر وګرځي، څنګه کېدلی شي چې د دننه په پروګرام کې دوی فعال ونډه واخلي؟
داسې ده چې هلته خو دوی بیا دغه ټول شان څاري چې څوک څومره فعال وو، غیر د دې چې په هر غونډه کې باید ګډونو کې هر پروګرام چې وي، کاغه د چکر وي، کده مجلس وي، کده وینا وي، کده هر مسله وي، باید غیر د چ ورزی باید همغه پروګرام په باره کې باید مطالعه وکړي، معلومات پیدا کړي چې دلته څه ویل کیږي، احیانا کده د نه څه پوښتنه کیږي باید جواب ولري، یا مثلا ک په یوې موضوع باندې هلته خبرې کیږي، دای باید خغه وګونی سي، باید یادښتونه ولیکي، کچيري په ځین کې کومه پوښتنه ګرځي هغه پوښتنه باید مطرح کړي. یعنی دوی هغه د پروګرام جوړونکي باید مطمئن شي چې دغه کسان چې راغلي دي د پروګرام سره یې مینه ده او پکې فعال ونډه اخلي.
ځینې خبرې داسې هم اورېدلې له ځوانانو چې فرزن ځینې پروګرامونو ته تللي دي، هلته مثال ځینې تیروتنې له دوی شوې دي، که دوی تیروتنې کوي مثال د دې پایلې به څه وي او څه ډول د دې تیروتنو مخه نیول کېدای شي چې مثال هلته که یو ځوان ځي د هغې سیمې په استازیتوب چې دی تللی د هغې نوم بد نه کړي؟
او بالکل فرزن، هلته ځینې شیان وي چې زموږ له فرهنګ سره متفاوت وي، دوی باید لکه یو عادي انسان او لکه یو مهذب او متمدن انسان ورسره چلند وکړي، ممکن د شیانو سره مخ شي چې په ده باندې ښه نه لګیږي، مونتا هغه د هماغوی فرهنګ دی، دوی باید درناوی ورته وکړي لکه څنګه چې هغوی زموږ فرهنګ ته درناوی کوي.
او وروستۍ پوښتنه دا کوم، په دغه پروګرامونو کې د دې لپاره چې ځوانان لاړ شي ښه ګټه ترې واخلي، نورو کومو خبرو ته دوی باید پام وکړي چې کله دوی راځي یو څه لیدلې هم وي او یو څه له ځان سره راوړي هم وي؟
و زما په نظر بهتره ده چې دوی چهار څه ویني ویلې کې، هلته هغه تجربې چې دوی حاصلوي، هلته هغه لید کاته چې کوي، نوې خبرې چې زده کوي، نوې معلومات چې حاصلوي، که دغه شیان نوټ کې ځان سره دلته چې راځي ویلې کې او له نورو سره شریک کړي، په حقیقت کې ډېر نور خلک به په خپلو تجربو او معلوماتو کې شریک کړي، ځکه چې ټولو ته خو دغه چانس نه برابرېږي چې داسې پروګرامونو ته ورشي. نو زه فکر کوم چې دا د هر چا مسؤلیت دی چې په دغو تجربو او معلوماتو کې نور خلک هم شریک کړي.
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي، د ماښام لښ پجو، د سهار تر شپجو بجو، په منځنۍ صفه 12 شپجنیوي. او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
که څه هم لوبې د ماشومانو او ځوانانو د روغتیا لپاره ګټورې ګڼل کېږي، خو د یو شمېر کورنیو مشران او ښوونکي شکایت کوي چې د ښوونځیو اوسني زده کوونکي د درس په ځای ډېر تمایل لوبو ته لري او هڅه یې دا وي چې ډېر وخت په ښوونیزو مرکزونو کې د زده کړې یا مطالعې په ځای د لوبو او تفریح په میدانونو کې تیر کړي. ډېر کله داسې هم پېښېږي چې دا زده کوونکي ښوونځیو ته نه ځي او له کورنۍ څخه په پټه یو او بل ځای لوبې کوي. دا چې ولې ځینې زده کوونکي له درس څخه لوبو ته ډېر ارزښت ورکوي، درې زده کوونکي چې د لوبو په میدان کې ورسره مخ شوم په همدې اړه راته غږېدلې.
زما نوم الیاس دی. والا د لوبو په میدان خوشحاله یو، ځکه چې موږ مکتب ته ځو، هلته صحیح درس نه وي، نو استادان نه وي، ماحول د مکتب صحیح نه ده، چوکۍ نه وي، نو استادان هم نه راځي، او غالمغال کتابونه اسی غواړو چې موږ یې وایو هغه د معیاري نه دي، کتابونه صحیح نه ویل کېږي.
نوم واحد الله ده، د موسی ولسوالۍ اوسیدونکی. موږ ته لوبې ځکه خوانه کوي، انډیوالان یې خپل سات تېرو، مکتب کې داسې یو لکه غلامان چې د استاد خبره ونه منو راسي زتي، تر هغوی چې زړه یخ سوی نه وي موږ وښي.
نوم مې عبدالبصیر ده، د اووم صنف زده کوونکی. ما ته اوس لوبه خوند راکوي، ځکه چې په درس کې لایق هم نه یم، داسې درس مې زده کېږم، نو اوس لوبه کې تکړه یم او لوبه ماته خوند راکوي، ځکه چې لوبه کې موږ که میچ کوو، بخښه لوبو کې یا کرکټ واخلو یا بیټنګ کې تشویقېږو، درس کې موږ له وړکتوبه تشویق سوي نه یو، پوښتنه نه ده اشکه سوې.
په ښوونځیو کې د امکاناتو کمی، د ځینو استادانو بد چلند، نصاب او نور مسایل سبب شوي چې زده کوونکي په ښوونځي پورې زړه ونه تړي او لویه هیله یې د ښوونځي ژر رخصتېدل وي. د میدان وردګو اوسیدونکی نسیم سبا، که څه هم لوبې د ځوانانو لپاره یوه اړتیا بولي، خو د ده په باور زده کوونکو ته دا فکر ورکړل شي چې زده کړې د ژوند مهم لومړیتوب دی.
متاسفانه ووایم چې دا ستونزه جدي شوې ده په دې وروستیو کې، او حتی د مکاتبونه او ښوونځیو نه شاګردان د درس په وخت کې فرار کوي یا تښتي لوبو میدانو او د لوبو ځایو ته ځي. په اصل کې لوبې هم یو ضرورت دی د ژوند، خو موږ معمولا د افراط او تفریط ښکار ګرځو. په دې برخه کې باید یو پوهاوی وي، د کورنۍ د سالم مدیریت موجود واوسي، او د ښوونکو له طریقه هم باید په دې وپوهول شي چې زده کړې یې مهم او اولی ګام دی، او په دې ګام کې باید دی استواره او محکم واوسیږي.
شهاب هغه ځوان دی چې د لوبو لپاره یې خپل درسونه پرېښي وو، خو بیا یې هم په لوبو کې پرمختګ ونه کړ او اوس په یو دکان کې کار کوي.
ما چې بیا کرکټ سره مې ډېر شوق او درسم ماسې ویلم، خو داسې زیات نه، ډېرې لوبې م کړې دي. زما خپل عمر مې 21 کاله دی، نو داسې وایي چې د 10 کلنۍ نه ما کرکټ کو، خو بس اوس دا د زړه م د کرکټ نه دغه شو، ځکه چې یوځې کې ټرایل م ورکو سلیکټ ونه شو، دویم دفعه په دریم دفعه باندې یعنی زړه یې راته وو که نه، چې ما بیخي کرکټ نه و کړی او دا د کرکټ وخت ما درس ته ورکړی و، نو زه 100% اطمینان یم چې زه به اوس پانتون کې اول نمره به مزم.
د لوبو په میدان کې هغه ځوانان تشویقیږي او نوم یې هر ځای یادیږي چې ښه لوبه کوي. بشیر دریز وایي زده کوونکي که د درس په برخه کې هم په ورته ډول تشویق شي، نتیجه به یې ډېره ښه وي.
په یو ښوونځي کې یا یو صنف کې اول نمره کېږي، باید د ښوونځي په کچه ورته یو ډول پروسه پلی شي، تر څو هغه د ټول ښوونځي په کچه، همداراز ټول کلي په کچه باندې هغه مطرح شي، تر څو نور چې د ښوونځي کې دي دوی په دې برخه کې کوشش وکړي چې څنګه درس ووایم او څنګه دغه نوم چې نن احمد ترلاسه کړی سبا زه ترلاسه کړم. همداراز په کور کې چې کوم زوی مشر یا کشر ښه سبق وایي، ښه پارچه راوړي کور ته، نو هغوی ته یو ډول ډالۍ په پام کې ونیول شي، چې هغه نه یوازې ده چې کور کې ورته ورکول شي، بلکې خپلوان دوستان ورته وغوښتل شي، دغو له مخې ورکول شي، تر څو د هغوی کورنۍ چې هغه ترونه دي، وریرونه دي، هغوی هم دغه نه یو روحیه واخلي او نسبت زیات سپورت ته، ښوونې او روزنې ته او تعلیم ته هم پام وکړي.
ارواپو کامیار وایي زده کوونکي باید له لومړي سره په رواني ډول ښوونځي ته تیار شي او داسې روحیه ورکړل شي چې له زده کړو سره یې علاقه ډېره شي. د زیاتوي هغه زده کوونکي چې لوبو ته ډېر وخت ورکوي باید ورو ورو یې د لوبو او شوخي وخت کم شي او د درس وخت یې ډېر شي.
آموزش اونا به شکل صورت بگیره که هم یک چیزی از تفریح داشته باشه.
زده کړه باید په داسې ډول وشي چې هم تفریح پکې وي او هم زده کړه. کله چې یو ماشوم وړکتون یا ښوونځي ته ځي ډېره شوخه بیا کوي او د زده کړو په محل هم ډېره شوخي کوي. خو دا وخت په تېرېدو سره باید موږ ورو ورو دا شوخۍ ګرفت پرې راټیټ کړو او په پای کې به تر ډېره یوازې د زده کړو اړخ پاتې وي. یا هم د لوبو او زده کړو په یو ځای کولو سره داسې یو فضا رامنځته کولی شو چې تنکي ځوانان په باطن کې رضایت ته ورسیږي او هم په ظاهره مسؤلیتونه ومني. ځکه یو ماشوم په ذهن کې خپل راتلونکی نه سنجوي. دا چې راتلونکی نه سنجوي له راتلونکو مسؤلیتونو څخه هم خبر نه وي. دوی له اوه کلنۍ تر اتلس کلنۍ پورې ورو ورو له مسؤلیتونو سره آشنا کیږي. بیا کولی شي د خپل راتلونکي په اړه فکر وکړي.
بعدش امیدانه به آینده خود فکر وکنه.
سلام، زه همایون شمسخان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسولې ده او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
چې ولې تنکي ځوانان او زده کوونکي تر درس لوبو ته ډېر تمایل لري او دوی څنګه هڅول کېدی شي چې د لوبو تر څنګ درس هم ووایي، په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یوه متخصص عبدالغفور عماد سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
علت یې څه دی چې زده کوونکي دا خوښوي چې ډېر د لوبو په میدان کې اوسي نه په ښوونځي کې یا په داسې ځای کې چې د دوی مخې ته کتاب ایښی وي؟
تقریبا څو عامله دي. اول عامل یې ښوونځی ده. متاسفانه چې معلم ټول درسونه ذهني بڼه لري، ورته وایي چې دوه جمع درې پنځه کېږي، چون په دغسې نصال کې ماشومان یا اطفال د ذهني فعالیتونو د جذب زیات توانایي نه لري، بلکه د عملي او د حسي او حرکي فعالیتونو په واسطه جذب کولی شي. دوم، د مکتب فضا صمیمي فضا نه ده. اصلا مکتب یا ښوونځی د شاګرد دوهم کور ده او دلته زده کړه د جبر د زور له لارې ده، تشویق له لارې نه ده. او فضا صمیمي نه ده چې شاګرد د خپل دوم کور وبولي. محبت ورسره نسته. د شاګرد د خواستو مطابق درس نه ده، د معلم د خواستو مطابق درس. څه چې معلم غواړي هغه په شاګرد باریي، څه چې شاګرد غواړي زده کوونکی غواړي هغه نه ورته ورکول کیږي. طبیعي خبره ده، حساب نمایشه کی.
ځینې زده کوونکي چې لشپګم ټولګي پورته دي تر دولسم ټولګي، هغوی هم د هغو کسانو په څیر چې لشپګم ټولګي ښکته دي دغه ستونزه لري.
خو اساس دی نفر راځي سګرټ څکوي په اول دوم دریم کې ته اداره نه کې، بیا په دولسم سیم کې هغه اداره کولی شي. خو عملي شي ځکه دا خو دا د خاصیت ګرځي، یو شی خاصیت تبدیل شو خو بیا نه ګرځي. مهمه دا ده چې په دغو دورو کې باید دا حالت له منځه ولاړ شي.
عماد صاحب، انسانان له هغو کارونو ډېر ښه خوند اخلي چې ښه یې زده وي. مثال که دغه ماشومان چې مثال لوبو کې ښه ځلیږي خو لوبې یې ښه زده کړي دي، اوس خوند هم ترې اخلي، تشویق کېږي هم، که نه څه ډول دوی ته د درس خوند هم ترزیق شي؟ یعنی په دې وپوهول شي که فرضاً تاسو په سم ډول درس زده کړئ، هغسې خوند به اخلئ لکه له لوبو یې چې اخلئ.
دغه وخت کې داسې چې دا هره نقطه چې وایي، هره کلمه چې وایي، دا په ژوند کې عملي شي. چې دا زده کړه د ژوند سره ارتباط نه ورکوي. زده کړه وایي شکل لري او په توتیواره زده کړه بدلی شي. په دې ځای کې چې موضوع ته له ژوند سره ارتباط ورکړي، موضوع ته عملي جنبه ورکړي او موضوع له ذهني شکله راوباسي عملي شکل ته راولي، بیا نو دغه به ته لوبو به ډېر ورته خوندور.
څنګه کېدلی شي کورنۍ او ښوونځي له هغو کسانو سره کار وکړي چې هغوی له درسه زیات تمایل لوبو ته لري؟ څنګه یې راواړوي دې خواته؟
بعضې فامیلو کې افراد ده، بعضې فامیلو کې تفرید ده. له کوره به نه وځي، له چا سره به نه غږېږي، باندې به ځي نه، په کور کې به ناستې. دا تفرید حالت ده او هغه ضرورت لري چې باید دا کار وکړي. نو دا څنګه ووتئ بس په لوبه شروع وکړه درس؟ او یا افراد کوي داسې داسې چې اصلا له خپل اولاده خبر هم نه ده، چې سهاره ووتئ تر مازدیګره پورې ورک دی، ټول عمر به آزاد ده. هلته خو بل شی نشته ورته، معلومداره خبر دی په لوبه باندې کار کوي. له افراد او تفرید نه کار وانخلي، نارمل حالت ته راولي. مثلا داسې پروګرام ته جوړ کړي چې ته په دې وخت کې درس لوبې دی وکړه، په دې وخت کې تر اوسه درس دی ووایه، دا فامیل دا کار وکړي. او دوی خوشحاله همي ځکه لوبه وخت ولري. له کور ته راغی به ورته لوبې دی وکړي، وو څونه دی وګټلې، تا وګټه که مقابل کس وګټه، ډېر ښه زوی ډېر ښه کار وسو. دا تشویق دی، خپل زحمت کې نن دې ډېر ښه درس هم ووایو او ښه توپ دې مکوي. مجھے خوشحال ہے تم خوشحال ہے سبا کا نو دس پیو بول تو پندر تر فضا سے میمو گر سی او دی ذہنی تدریس بجائے بانی عملی محسوس او حرکی تدریس ہو کے دیر مضامین دی لوب پر شکل بانی خپل شاگردان اجرا کی بیا بنو شاگرد بالکل دیتا متوجہ زک لوب پکی کاسا کے پیو خلی کے پیو کارتن کے دی علی پبیر توری اچھی اور تو وائس راس یو دانا او باسی کار چا ویس تے چک چک کو دا لوب دی غری پار بل لوب تا جت نست
ترنو اوریدونکو دا واده دی ونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې ونی خو وخت ولرئ.